همه شما تشکر، وقت خوش داشته باشید.
ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي سات کې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لپاره د یو شمېر جنرالانو په تقاعد بحث کوو، او په دوهم سات کې پر پاکستان د امریکا او نړیوال ټولنې د فشارونو په نتیجو خبرې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دغه ولایت کې د داعش 15 غړي وشل شوي دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سختریزي په تور لیست کې شامل کړل، او د ترکیه او روسیې مشانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپورې چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قومندانۍ مشر جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوې دي. هغه چې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونه کولې، د غراز وویل که څه هم په وروستیو یو میاشتو کې ډېری حمله افغان هوایي ځواکونو کړي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 میلادي کال په یو ونې په متوسط ډول 15 حمله کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حمله کړي دي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یو هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی نن پنځشنبه وویل د امریکا په مشهد ائتلافیا او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په شمول د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حملې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشتی په ولسوالۍ په جوزجان ولایت کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه ګڼل کیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګید چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبري کړې دي. دا خبرونه لا ازادي رادیو اوري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سختریزي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیاتوي چې خپل چې په خپل خبره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه، د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی چې هغوی افراطي ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیدلې، ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ ګواښ دی او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته خطر متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ډله چې دغه راپور د امنیت شورا ته برابر کړی، پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکی وویل وروسته لدې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشهد د ائتلاف هوایي او ځکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نشو دلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده، د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. په حمله کې امریکایي پوځي سلاکارانو ته زیان نه دی پېښ شوی. د روسیه او ترکیه ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوه هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړی کړي. د کرملین له یو خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په خپل منځ کې په ټلیفوني خبرو کې همداراست د سوریه په اړه د روسیې، ترکیه او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې لا سلانه ده شوې. د روسیې د ریا خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشانو د سوریې د افرین او عدله پر حالاتو هم خبری وکړې. او د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشه پرون څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا کې چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړ، هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه درم واج آزادی خوش آمدید. امروز همکارم احمد شیور کمک ریزش میزش کرد، مریض شد، بر شفای عاجل میخواهیم. میوزش آقای ساروان با ما امروز همکاری میکنه. آقای ساروان خوش آمدی، چیز تهیه کردی نکدی مقدمه در خبرات بسیار مصروف بودی؟
بله، خبرونه که مصروف خوبم شک نسته. خوب بله. موضوع ببرت عدی اقل معرفی که آوریدون
بله.
روانه اونه در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعی برخه که در اصلاحات و لپاره در ملی اردو 104 شپیت جنرالان تقاعد کرد. ولسمشر غنی در دغو جنرالان و در تقاعده در لاسلیک اولو پا محل اول موش اصلاحات غوارو چه جنگ و سوله و گتو. اصلاحات یوازی در اصلاحات و لپاره نغوارو، در پروسه باز موش در رنه راتلون که لپاره دوام بکری. ولسمشر غنی نجده دوی ونه بلندی په کابل که در ملی اردو وی عدی تا در تک پا محل اول حکومت حدسه کوي چه در افغان خاص و عملیاتی زواکونو قابلیتونه لا زیات کړی او په لنډ وخت کې به د دې هدف لپاره یو لړ ګامونه واخیستل شي. د ولسمشر غنی یو ویندوی شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې 104 شپته جنرالان د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او جګپورو افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه. د دې طرحې پر اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو 80% جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. د دفاعي او امنیتي ارګانونو په ګډون په ټولو برخو کې د اصلاحاتو راوستل له افغانستان د نړیوالې ټولنې یو اصلي غوښتنه هم ده. نن په دې خبرونه کې په دې بحث کو چې دا بهیر څومره بریالی دی او آیا له دې طریقه به ځوانو او با انرژي مستقی کسانو ته لاره هواره شي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم در قسمت اول محترم جنرال صاحب ظلمه ورده کارشناس مسائل نظامی هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم شایسته باز ناصری عضو کمیشن امور دفاعی ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب صالح محمد صالح عضو کمیشن امور امنیت داخلی ولسی جرگه هم صحبت بکنیم. البته فراموش نکنین در قسمت دوم موضوع ما پاکستان است.
بله په پاکستان فشارونه به څومره نتیجه ورکړي، څومره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده هغه موضوع ده چې په دوم سات کې پرې بحث کوو. نو نظر صاحب، لومړی به له جنرال صاحب زلمی وردک څخه وپوښتو، د دوی نظر به وغواړو چې دوی څه فکر کوي دغه پروسه چې د افغانستان حکومت پیل کړې ده او وایي چې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې 80% جنرالانو ته به تقاعد ورکول شي او در یو شمېر کسان 1/3 په همدې اونۍ کې تقاعد شول. ستاسو په نظر دا ښه طریقه ده، ښه پروسه ده، او لکه څنګه چې حکومت وایي ځوانو او با انرژي او مسلکي کسانو ته لاره هواروي او که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو د تاسو د رادیو ټولو درنو همکارانو ته او تاسو د رادیو د لار نه څوک څوک موږ غږ واوري دي ته ملت زوري دلی پاسې دلی غولي دلی سلام او خپل نیکی هیله وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان 40 کاله کېږي چې په جنگ کې ښکیل دی او د جنگ نه خلاصون نه لري. هغه هیوادونه چې پرمختګ کړی د تجربو نه اصطلاح استفاده کړې او تجربو نه همغه دی چې ځان یې د ناخوالو نه ایستلی دي. اما بدبختانه په افغانستان کې تجربې همیشه تر خاورو لاندې کیږي او تجربه په اصطلاح انزوا کې قرار نیسي. په دې اساس باندې دغه کوم جنرالانو چې تقاعد کړی هغه اکثریت جنرالان یې 15 کاله 10 کاله 9 کاله 8 کاله 15 کاله په ریزرو یا په احتیاط کې وو. هغه جنرالان نو چې بر حالت یا د دوی په چوکاټ کې کوم جنرالان چې د دوی په خوښه باندې دي هغه جنرالان دي، ځکه چې امریکې دا پریکړه کړې وه چې کوم جنرالان چې پر ریزرو یا په احتیاط کې دي، که په وزارت دفاع کې دي، که په وزارت داخله کې دي او که په امنیت ملي کې دي، هغو ته دوی بودیجه نشي ورکولی، پیسې نشي ورکولی. نو په دې اساس باندې دغه پروسه یې په دې شکل باندې هغه که چې کوم تعلیمات نامه د نظامي چې وه تغییر ورکی، ځکه چې په تعلیمات نامه د نظامی کې اصلا یو جنرال 15 کلنۍ کې تقاعد کی، اما دې کټګوري په دې شکل باندې جوړه کړه چې ستر جنرال به 15 کلنۍ تقاعد کی، ډګر جنرال به په 45 کلنۍ تقاعد کی، تورن جنرال به په 20 کلنۍ تقاعد کی، بریګ جنرال به په 50 کلنۍ تقاعد کی، او باقی مانده به تر 50 کلنۍ پورې چې نور ټیټ رتبه منصبین ان نظامی منصب داران دي. په دې اساس باندې دغه اولین پایل چې دی کړی دی د هغه جنرالان دي چې په دندو کې نه وو، په مسؤلیتو کې نه وو او په احتیاط کې وو، هغه ته دوی تقاوت ورکړی، هغه څوک چې برحال دي هغه ته تقاوت نه دي ورکړی.
خب به هر حال منتظر مهمانای ما هستیم، از طریق اونا باید وصل شوه، از او خاطر با آقای وردک صحبت ادامه میدیم. به هر حال وردک صاحب، ما یک دو پیامک بسیار کوتاه انتخاب کردیم از بین پیاما، یک وارم بشنویم به شکل کوتاه، بعد از او صحبت میکنیم.
امریکا به سوی بالاترینش همکاری نمی کنن و چیزی که افغان ها از سالا
بله همکار تکنیکی ما خواهش میکنیم که بر قسمت دوم است پی پیام ما روار دارن و پیام های دیگر که در مورد اردوی ماست گواره بشنیم. تشکر آقای تایی. 600
جنرال تنها در پنشیر بود
و پیام دومی ما
خیر بل پیغام لکه چې نشته. نظر صاحب، دا پیغامونه چې کله واورېدل شول بیا به د وردک صاحب تبصره وغواړو، لیکن دوی وویل چې دغه کسان دي چې په احتیاط کې ول، اما ویل کېږي چې شاوخوا 2000 جنرالان به تقاعد شي. اصلا 2000 جنرالان د افغانستان غونې اردو ته چې وسال یو څه لویه شوه، تر څو کاله مخکې پورې خو شمېر ډېر کم و، ډېر زیات نه دي، او دغسې ویل کېږي چې اکثره جنرالان داسې جنرالان هم دي چې اصلا نه عربي ښوونځی نه دی لیدلی، نه عربي ښوونځی ویلی دی، څه پاته شو چې پوهنتون ولولي یا بهر زده کړې وکړي. له دې نظره هم که دا موضوع یو څه وڅېړئ، د اصلاحاتو ضرورت ډېر زیات نه دی؟
دقیقا اصلاحات چې په هر ملک کې شتون ونه لري هغه ملک په خپله چوکاټ نه وځي او هغه مسئلې ټولې شړېږي. اصلاحات بالکل ضرور دی، تفکیک بالکل ضرور دی، ځکه چې په هغه څلوېښتو کالونو کې چې افغانستان د ناخوالو سره مخامخ دی، سیستم د نظامي تاسو وګورئ چې بالاخره د مجاهدین په وخت کې ولې د منځه لاړه، ولې وپخېدې، ځکه چې د اووم د ثور په کودتا کې دوی د خپلې خوښې کسان د بیرون نه راوستل په نظام کې، په نظامي نظام کې دوی ځای په ځای کې بعض معلمین وو، بعض بل څوک وو، لوړې رتبې ورکې او نظامي مسؤلیتونه یې دوی ته په غاړه باندې ور واچول. اوس هماغه سیستم روان دی، هماغه رئیس تر ننه زمانه پورې په هماغه سیستم هماغه شکل باندې روان دی. هغه چا چې مکتب لوستی، هغه چا چې
تاسو وایئ چې اوس هم په هماغه شکل سره قصه روانه ده، که نه دا یوازې په کله چې دا نوی حکومت راغی د طالبانو حکومت وپرځېد او له هغه وروسته همداسې هر چا ته جنرالي ورکړل شوه، آیا اوس هم همدغه پروسه په هماغه شکل سره روانه ده او که نه اوس خو حکومت وایي چې نه موږ هغه هر چا ته جنرالي نه ورکوو؟
دقیقا بالکل روانه ده. تاسو که تېر لاړ شئ د کرزي صاحب په حکومت کې یا د ناصر صاحب اشرف غني په حکومت کې، هغه نظامي چوکاټ سیستم شتون نه لري چې په واقعي شکل باندې کوم چې نظامی سیستم هغه غوښتن کې دی. په یوه کال کې یوه سړي ته تاسو څلور رتبې ورکول دا په کوم قانون کې دی؟ یو کس د درې کاله کېږي چې د اکادمي نه فارغ شوی نه دی، هغه بریګ جنرالۍ ته یا تورن جنرالۍ ته یا ډګر جنرالۍ ته رسیږي. دا په خپله خلاف د اصول دي. اوس هم د کرزي صاحب په وخت کې ډېر د زورمندان او خپلوان بچیان هغه راغلل نظامي بخش ته جنرالي رتبې واخیستې، څوک دکانداران وو، څوک موبلین فروش وو، څوک څه شی وو، څوک څه شی وو، په دغه اساس باندې ده. اوس هم عین سیستم روان دی. نو په دې خاطر باندې بدبختي په دې کې ده، که چیرې په دې ملک کې رښتیا تفکیک شتون درلودی چې هغه چا مسلکي عربي ښوونځی، عربي پوهنتون یا اکادمي د پولیس هغه یې ویلی وای، په اصطلاح په تخصص یې درلودی، هغه ته مسؤلیتونه ورکړل شوي وای، دا ملک دغه سیستم باندې مخته نه تللی. بدبختانه تاسو وګورئ چې په 2003 کال کې جنګ چیرې وو، اوس جنگ چیرې قرار لري؟ نه، په دې اساس باندې دلته هغه لوبې کېږي چې بدبختانه د پردې په مخ کې یو څه دي او د پردې په شا کې بل څه دي، حقایق بل څه بیانوي. نو په دې اساس باندې موږ دا نه وایي چې تقاوت دیني، تقاوت معمول دی چې کوم قانون چې سن ورته ټاکلی یا په اصطلاح فزیکي توان نه لري هغه باید تقاوت ته ساوق شي. تاسو د اوس وزیر دفاع د امریکا وګورئ، دا یو متقاعد جنرال دی. ولې دې راوسته وزیر دفاع کې؟ ځکه د دې تجربې نه دې استفاده کوي. ما دلته بدبختانه تجربې دې اخلي د خاور لاندې کوي. نو په دې اساس باندې موږ وایو چې
البته وزیر خبره وکړه، وزیران او نور اغز یو څه فرق لري سره، کنه په ډېرو هیوادونو کې دفاع وزیران اصلا نظامیان نه دي.
هغه په هغه ملکونه کې دی چې واقعا ټول ملک یې علمي، واقعا ټول ملک یې
متخصص. که ټول هېواد پاکستان مثال وګرځوئ، د همدا خواجه آصف تر پرونو پورې دفاع وزیر و، لیکن اتمی نه ده په نورو هېوادونو کې وزیر چې ده هغه یو پالیسي ساز.
ما د تجربې خبره درته وکړه، ما د هغه نه ګوره، وزیر دفاع د امریکې یو متقاعد سړی دی. دی ولې یو ځوان یې رانه واستوئ په اصطلاح باندې څلور رتبې ورنه کوي، هغه ته وزیر جوړ نه کوي، ځکه دغه تجربات نسبت نور
این موضوع درست است. خب بعضی مسائل استثنایی همیشه موجود است. به هر حال محترم آجی صاحب، سالی محمد سالی، عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگم همین لحظه با ما هستند از خط تلفن. آقای سالی، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید.
خب ما روی از این مسئله افسرها و جنرالایی که خانه نشین شدن صحبت میکنیم، در مجموع قسمی میخواییم در مورد صحبت کنیم که در اردوی ملی یک ریفورم یا یک اصلاحات ضرور است. این اصلاحات چه قسم باید باشه؟ ما یکی از پیام ها، یکی از شنونده ها ما تقریبا یک سال است همیشه پیام میذاره و ادعا میکنه، میگه تنها از 500-600 جنرال موجود است. یا مثلا یکی از شنونده های عزیز ما کوشش کردیم که برش تلفن کنیم، تلفن اصلا درست نبود. میگه من ارکان هر بستم در هر جایی که میرم به من وظیفه نمیده، در خانه ششتیم. در مجموع اگر کسایی که ارکان هر بستن و تحصیل یافته هستن و در خانه بشینه و کسایی که واسطه داره و یا قوم دارن یا یک طرفدار دارن، اونا هم تو جنرال شوا 600 نفر 700 نفر به این قسم خو یک اردو درست نمیشه، نتیجه خوبم نمیده. نظر شما را در مورد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو مېلمنو ته د افغانستان ولست باندې کوم. ګوره د مستر کله کله موږ چې اصلاحات باید په امنیتي ځواکونو کې راشي او موږ اصلاحات غواړو، د اصلاحاتو طرفداراني ولې سات دې معنا نه وي چې هغه ورزیده کسان واقعي جنرالان چې په ملک باندې خفه کیږي او دوی تحصیل کړی وي هغه په کور کې نه او په دغه بانه د اصلاحاتو په بانه باندې د واسطه او یا د فساد د لارې نه هغه کسان چې هغه ظرفیت لري هغه وظیفه وګمارو. زما په نظر دغه ته اصلاحات وشو، ویله دغه یو بله بدبختي ده. خو که چیز دی موږ واقعا اصلاحات راشي، هر چا چې تعلیم کړی هغه که د هر ژبې وي که هغه د هر ولایت وي او د افغانستان په اوسني نظام خفه کېږي، وطن ته وفادار وي او د تعلیم او اسناد د دوی برابر وي، نو دغه خلک باید په وظیفو باندې وګمارل شي چې وکولی شي واقعا افغانستان د اوسني مشکلات نه وباسي. او که چېرته تر اوسه پورې چې کوم اصلاحات د دې نه مخکې کوم راغلي وو دغه موږ ته د منلو وړ نه دي چې دې کې شک نشته ده چې ځینې واقعا ښه جنرالان ښه سیمنصبان چې هغوی په وطن مهین خلک وو، هغوی ښه تحصیلونه کړي وو، خو د هغوی واسطه چې نه وه هغوی په اختیاتو کې وخت تېر کړی وو او هغه کسان چې دغه د جنرالۍ پوستونو ته په واسطو او په ډلو ډلو هغوی په لارې تللي وو، هغوی په ښه وظیفو باندې وو. نو دغه اصلاحات مونږ
ولې اوسني کوم اصلاحات بلې همدا د اوسنیو اصلاحاتو په باره کې څه وایي چې اوس اعلان وشو چې 134 جنرالان تقاعد شول او ټاکل شوی دی چې 2000 جنرالان په مجموع کې تقاعد شي. همدا فکر کوي چې د واسطو په اساس او که د واقعا د اصلاحاتو په هدف باندې دا تغیرات راغلي دي؟
اوسنی تغیرات چې راغلي څومره څه زه معلومات لرم، دا خو اصلاحات موږ ته ماته د منلو وړ دي، ځکه چې افغانستان وګورئ په یو نیم لک اردو کې دومره جنرالان لرو چې اوس هغه سخاوت ته سوق کېږي. نو که چېرته وګورو چې پاتې په وظیفو شي دا به څونه شي. افغانستان یو غریب او عاجزه مملکت دی او دومره جنرالان په کې تېرو کلونو کې شوی دی چې حتی د یو جنرال ته اوس موږ وظیفه هم نشو پیدا کولی. یو جنرال په اختیاط فعال کې څه کار لري؟ دونه جنرالان په امریکا کې هم نشته. دغسې د اردو حتی ضرورت لري، په کار ده چې دغه اضافه بس کسان چې په اختیاطو کې دي معاشونه اخلي، مرسلري باډیګارډ لري، تیل او روغانیت لري، دا به قیمته پورې حکومت باندې بار دي. په کار ده تقاوت شي او دغه بسونه ته خالی شي، زهینه خالص چې نوی ځوانان چې تربیه کیږي بعد دغه مقینه استفادې سره د لاشو او وظیفو کې بیا مهمه ټکی پیدا ده چې دغه جنرالان زاړه شوي دي په ډیرو جنگونو کې د موږ تجربه پیدا کړل، خو ځینو ته په جرأت هم د لاس ورکړل. دغه اوسني ځوانان چې جنگ اکثره ځوانان کوي، دغه زاړه ځوانان چې دي اکثره پر کنډیشنونو په کوټو کې ناست چې خپل هغه خط ته ورتلې هم نشي. نو خبر ده چې دغه په احتیاطو کې چې څومره جنرالان دي، موټر او ماش لري، باډیګارډ لري، روغانیت لري، یو طرف ته د اقتصادي لحاظ هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د لوی مشکل سره مخامخ دي، یو طرف ته به موږ دغه هم یو مشکل نه خلاصېږو چې مصارف دي، بل طرف ته به که چېرته څوک بسونو باندې فعلاً فعال وي کوي دغه ځایونه به د نورو سمنصبانو ته خالی شي چې هغې وکولی شي تصوخي او دغه ځای ته جنرالۍ بسونو ته ورسېږي. کو حالات په دې رقم وي چې د اوسه پورې موږ به بی چې مخ اړو نو عسکر به چېرته نه وي، هغه د مجاهدینو خبره به به ټول د مخکې قومندانان وي. مجاهدینو وخت کې به عسکر ته موږ قومندان ویل کېده، انضباط ته قومندان خو به قومندان و. اوس به دې نه وروسته به هر یو ته موږ بیا جنرال صاحب ویو که نه. زما په نظر باندې دغه جنرالۍ خپل حیثیت هم ورځ په ورځ له لاسه ورکوو، ځکه چې جنرالان ډېر شو. نو ښه خبره دا ده چې یو دغه بې ځایه ترفی باید ورنه کړی شي. زما وختونه هم د یو د افغانستان یو وکیل په صفت دا ده چې دغه ترفی تقدیرنامې په دې کې د لکه دا باید په داسې وخت کې ورکړل شي چې واقعا دغه د دې وړتیا ولري دغه ترپو کې دې احتیاط وشي تقدیرنامو کې دې احتیاط وشي او دغه اصلاحات چې اوس روان دي زما په نظر باندې دغه د خاص کر د وزارت دفاع دپاره موږ ته د منلو وخت دی چې وکولی شو دغه جنرالان چې په احتیاطو کې ناست دي دی په خپل کور کې کښېني او بس ته 15-20 کاله وظیفه اجرا کړل او په خوشحالۍ دې لاړ شي او په دې شرایطو کې چې غلا نه وي نو سړی که د امنیتي ځواکونه په کور کښې ما شو تا ته میلاوېږي د دې نه بهترین کار چېرته دی خو خپله دی کښې هم یو څه مشکلات شته دی چې دا خلک خفه کېږي په دې تقاوت باندې.
قال صاحب ډېره مننه کور ودان سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو او هیله کوو چې په دې باب خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دفاع وزارت کې او په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې یو شمېر جنرالان او جګپوړي افسران تقاعد کړي. ستاسو نظر څه دی؟ هیله ده چې ټلیفون راوکئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. فروان
ام دراز د سکایپ له طریق له مر سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکی هم لرو نظر صاحب، نو اول به اوریدونکي ته هرکلی ووایي. مهرباني.
بله،
سلامونه تا ته
او
نظر صاحب ته، سالی ورور ته، وردګ ماما ته، ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. ماسته عارف زاده هم پکې یم.
تشکر.
زما خو یعنې داخله ده او دا نظر مې دی چې اشرف غني صاحب ته داخله کوو چې یعنې دا پخواني چې کوم جنرالان دي دا په یعنې په واسېدو او په زور یعنې هغه جنرالان دي په مرګ کښې ښه هغه لري، رول لري او برخیاتیا لري چې هوښیار دي پکې یعنې مسلکي یو څوک هم نه چې دوی تعلیم دوی خپله دي هغه په هغه کښې د موبایل شمېره والا کس لیکلی شي، د چا نوم لیکلی شي، تعلیم نه لري، بله نه لري. دا نن سبا چې دا جنګونه دي، دا هر سړی ځان ته نیمن وایي، نیمنۍ نه شته. زما د اشرف غني صاحب نه دا هیله ده چې دا ټول لرې کړي او پر ځای یې داسې دا نوي ځوانان راولي. ته په ملک ته ګورې چې ملک بیا په کوم خوا ځي چې مسلک باندې پوه وي، تعلیم یې کړی، لږ څه ورخیاتیا ولري چې هوښیار خلک وي، یعنې پخواني جنرالان دې ټول لرې کړي.
ډېره مننه ځاځی صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. احمد شاسم از کابل. سلام هم برای انجینر صدر که اولین بار یا دومین بار است که من تماس قائم کردم. این حکومت وقتی که این متقاعدین ملکی را یک و نیم سال است که معاش تونه داده نمیتونه و فیصدی هایی که از معاش میگردانم ایران به نام عواید خود ضعف میکنه، در حالی که در حکومت های سابق فیصدی های 8% سهمیه تقاعدی که از معاش کارمندان وضع میشد به حساب امانت پسنداد ریاست تقاعد ذخیره میشد و دست باز ریاست تقاعد را توضیح میکرد حقوق تقاعد متقاعدی نه. اما امروز به نام عواید شامل حساب واردات خود دولت میسازه و تخصیص بودجه نمیته. یک و نیم سال است که معاش متقاعدین مانده، یک جنرال را که تقاعد میته، اینا معاشات از اینا که گزاف هم است و از کدام بودجه خود داده است؟ من در این مورد از اشرف غنی سوال میکنم که حق مردم ها چی ما داده نمیتونیم و تقاعدین هم بیاد به سال به سال بیاد که دمیده باید حق متقاعدی به اینا معاش های خود از یا معاش های بسیار گذاب یک رئیس سال لک پای نک افغانی معاش میگیره و این بر یک متقاعد 7000 با در ما تازیه کرده نمیتونم. اینا این بوجه را اگر امریکا به تخبوب در غیر از این اینمی مقوق تقاعد مردم برای 10 سال 20 سال میمانه و مردم گدایگر متقاعدین
شکل
گدایگر اختیار
کردن. بله، سلامت اوسید. هم یو جدی موضوع ده، رشته هم همیشه مش سلامت اوسید. همیشه هم ده شکایت او رو چه متقاعدین لری کاش که مدی دفاع وزارت یا استاز هم در لوده چه دوی تیزا بویلی وی خو خیر دی ملمنو نظر با پیو غارو خو سیو بلا وردون که مهربانی.
سلام محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، میهمانان شما را در استودیو همکاران شنوندگان عرض سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در یک کشور، در یک جامعه را همی قانون اساسی اقوام و گروه ها را در یک محور جمع میکنه به نام یک ملت شناخته میشن. بنابراین در افغانستان قانون در افغانستان نقض شده و این سلیقه هایی که کار گرفته میشه از طرف حکومت این چیزها را بر ملت باور دادنی نیست، چون قومی هست، شخصی هست، زبانی هست، سلیقه‌ای هست، به این ارتباط آدم نمیتونه باورمندی را از یک حکومتی که در اینجا قانون کلن نقض شده از بالا تا پایین اینجا نمیتونه آدم حکم بکنه که کار خوبی شده و یا کار خرابه. برای ازی که اگر حاکمیت قانون موجود میبود کار بسیار معقولی بود، چرا قانون خودش دو بخش خود داره، مکافات و مجازات را. هم مجازات مطرح میشه هم مکافات مطرح میشه. در مجازات خونه کسایی که
اختری صاحب در کار اختری صاحب بخشید تاسی دی قیاس پاساس خبری کوي که معلومات لري تاسی چې آیا د جنرالان چې تر اوسه پورې تقاعد کړی دي آیا په دې کې اغراض شامل وو او کنه؟ فکر کوي چې واقعا باید تقاعد شوی وای لکه څنګه چې موږ نور ملمنو ویل په احتیاط کې ولو کارم نکونو دوی په نظر بهتره ده و چې تقاعد شوی وای.
ما نظر گفتیم که قسمت شما آقای شبر عرض کردم که اگر قانونیت حاکم می بود آدم هیچ سوال پیش مطرح نمی شد. آل این سوال ها مطرح هم می شد چون حاکمیت قانون وجود نداره. فکر می کنی سلیقه‌ای هم در این صورت گرفته، شخصی هم صورت گرفته، قومی و زبانی هم در این صورت گرفته و شاید هدایات کشورهای بیرونی هم در این رول داره، چون کشوری هستیم حاکمیت قانون که در یک کشور نبود هر نوع اشتباهات آدم در اونجا می تانه جا بته. به این خاطر من این موضوع را خدمت شما ارائه کردم.
اگر دوستات سیده اتما به ملمانه تبصیر او که بلوردون که لرود زن معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبال ولید خوشتون خبر کاما
مهربانی کوي.
بالکل جنرالان کولای شي دلته زمونږ په خوښ کې الحمدلله دلته چې اوس کوم داوود امین صاحب راغلی دی، ښه امنیت یې راوستلی، ښه او نظام یې روان کړی دی. او که داسې جنرالان هر جنرال داسې وکړي نو په افغانستان کې امنیت هم راتلی شي، صلح هم راتلی شي، استفادات هم راتلی شي. او چې څنګه چې د عوام مخالفت کوي باید چې د دوی د حکومت سره د دولت سره دوی ملګرتیا وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي، نو داسې به انشاءالله تعالی زمونږ په افغانستان کې بچینینګ راشي او ورسره هغه به پیدا شي.
درست ډېر مننه. بله کوم خاص پوښتنه لري مشخصه؟
بله دا خبره چې مونږ ولس هم دا په کار ده چې اوس چې څنګه داسې زمونږ اوس چې وزیر صاحب په جرمني کې ناست دی، بېګا هغې د شهبار رډیو سره د راز سره د شمشاد رډیو سره خبره وکړله، هغه وویل چې ولس هم زمونږ سره داسې غاړه په غاړه ودرېږي، قدم په قدم د زمونږ سره ودرېږي چې مونږ دغه خپلګري اختیار کړو، یو لوی افغانستان ته، غټ افغانستان ته یو نوم ورکړو. نو باید چې په دغه کې ولسم ورسره
د دولت سره مرسته وکړي، ملګرتیا وکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان یو اوریدونکی بله مخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه لال محمد رفعت د کومینې خبرې کوم او ستاسو موضوع باندې زه غواړم خپل نظر څرګند کړم.
مهرباني.
د اصلاحاتو په اړه زما نظر دا دی چې اصلاحات باید رامنځته شي، که هغه په اردو کې وي او که په دفاع وزارت وي او په هر اداره کې، ځکه چې د شعار تجربې زما په نظر چندانې په زړه پورې شعار نشته. دا باید دفن شي، دا باید خاورو ته وسپارل شي او تجربې کار نه لاسته راځي. څوک یو ځل دوه ځل د جنګ په ډګر کې لاسته دی خپله تجربې په لاس دغه کوي، تجربې اخلي او ادارې چې کار وکړي د تجربې لاسته راځي. مګر ما اوس د افغانستان ټول اداره سړی چې لاس وي هغه ورته وایي چې تا د کار تجربې نه لري، بیا تا نشي کولی چې کار وکړي. نو په دې خاطر زه کلکه باورمن یم چې اصلاحات باید رامنځته شي او ځوانان باید ځای پر ځای شي، هغه کسان چې افغانستان باندې مین دي، خپلو خاورو باندې مین دي، نیک احساسات لري، دوی باید
کارت آماده
شد
و چمتون شد. بیره منه تشکر. خب جنرال سیب وردک، اگر شما بعضی سوال ها رو یاد داشت کرده بودین خلاصه خلاصه جواب بتین خوش میشیم. سیب آقای وردک،
نظریات همه قابل قدر استن، اما به تعصب بگویم که هر کس بدون از اینکه معلومات مکفی داشته باشن، سوالات واقفیت کامل داشته باشن، نظریات خود ابراز میکنن. با تاسف براتان بگویم که در این مسیر 40 سال حکومت های مختص به اسلام موجود آمدن، به جز از حلقات خود به او کسایی که این وطن دوست دارن، به این وطن صادق هستن، اونها را چانس ندادن که اونها کار کنن. کسایی که در احتیاط بودن، کسایی هستن که یک تعداد درست هستن که مردم های بی‌سواد هم دیش وجود دارن، همه کسایی هم دیشان وجود دارن که اونها را وابط ندارن، وابسته به کسی نیستن، وکیل ندارن، وزیر ندارن، سفیر کدام سفارت ندارن، کدام قوت ندارن. بیچاره در احتیاط بودن که اگر امیزمی جنرال ها استفاده می شدن، شاید ایالات امروز در افغانستان به 75% در کل افغانستان جنگ وجود نداشتن. بنابراین مردم بدون از اینکه از حقایق خبر داشته باشن، درست است که جوان، طبقه جوان قوت قلب کشور هستند و بدون جوان هیچ تحرک هم صورت نمی گیرن. اما تجربه مادر همه چیز هستن، تا تجربه نباشد جوان هیچ چیز را آموخته نمیتانه و او را تایید کرده نمیتانه، به اصطلاح تفکیک کرده نمیتانه. بنان ما بدبختی در اینجا هستن که به مسائل واقف نیستیم، ما از خود چیز میکنیم. درست هستن جنرال ها باید تقاعد کنن، ما اولا سنم خودم به تقاعد برابر هستن، اگر مرا تقاعد هم بدن کدام مشکلی وجود نداره. اما ای که از کسی استفاده نمیکنن و کسایی که در احتیاط هستن، اولا ما خودم 9 سال هستم که در احتیاط هستم. به خاطر چی؟ به خاطر عشق با وطن بودن که با خارجی برات مشکل داشتم. من 9 سال هستم که در احتیاط هستم. ما هم عربی پنتون خواندیم، هم در خارج تحصیل کردیم، هم به لسانهای خارجی میفهمم و هم در خانه یک منصبدار کلان شدیم، در خانه نظامی تولد شدیم. بنان این مردم کورکورانه فیصله نکنند. ما میگیم که درست هستن که زمینه برای کسایی که در آینده میان مسئولیت میگیرن، باید با مسئولیت با تجربه باشن. بله، تجربه داشته باشن، اشتباهات سر نتن.
جنرال صاحب ډیر مننه. سالی صاحب، یو اوریدون کې شکایت درلود وای اوس هم هغه کسان چې متقاعد دی هغو ته معاش نه رسیږي او دی هغوی له معاش نه 100% کمیږي. دی وایي چې که دا د متقاعدینو شمېر نور هم زیات شي، نو د دوی مشکلات به ورسره ډیر شي، یعنی معاش به لا کم ورسیږي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي او د متقاعدینو د دغې ستونزې د حل کولو لپاره د ولسي جرګې غړیو څه کار کړی دی؟ صالح صاحب،
آقای سالی نمیشنوین؟ بله،
سالی صاحب تلفون کې شته خو نه پیژم چې ولې آواز نه ورځي.
نه،
تلفون یې خیر، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو.
خب وردک صاحب محترم، ما یکم که موضوع رو میخوایم یک ذره تغییر هم بتوم، یک وقت زیادتر صحبت میشه وقتی که روی اردو و این مسائل صحبت میشه، سر یک دکترین در سر یک سیاست یک کشور در مسائل اردو و دفاعی نا زیاد صحبت میشه. تو چیزا بخلم آلا بیخی فراموش ده. در مجموع نظر به شرایط، نظر به شرایط جنگ، نظر به شرایط محیطی، نظر به شرایط بین‌المللی هم یک ریفورم یا اصلاحات هر چی که میگین ضرور است، برای اینکه حال کل وسایل تغییر کرد. چیزایی که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش بود نیست. دوم، ما شما لشکرها را قطار، تانکا را قطار استاد کرده جنگ نمی کنیم. اونجا تروریست دکو هست میای از یک گوشه که تفنگ میزنه یا خود انفجار میته. از این خاطر یعنی یک نتیجه خوب باید بته. مثلا چی میگین وردک صاحب از این نقطه نظر؟
ببینید شما، اگر حرفای جناب رئیس امنیت به یادتان باشن که گفتن که دشمن تکتیک خود تغییر دادن، به مو خاطر آمدن در چارای صدارت، به اصطلاح قدر افغانای ما رو به خاک خون کشیدن. چون در راسهای مسئولیت کسانی هستند که اونها تخصص و تجربه ندارن، به می خاطر هستند که نمیتونن که حتی دفع و ترت چون این تکتیک ها را اونها پیش بینی کرده بتانن و پیش خود داشته باشن. بنان یک کشور بلکل، ما نمیگم که ریفرم ضرورت نداره، اصلاحات بنیادی ضرورت داره، اصلا اصلاحات در خود حکومت داری ضرورت داره. زمانی که تشنج در داخل خود حکومت وجود داشته باشه و نتونه تشنج خود حل کرده بتانه، منان او کشور چطور شما از مشکل بیرون کرده خواهد بتانین؟ بلکل ما ایره میگم که ریفرم ضرورت است، همه ریفرم مطابق به اصول چوکات، نه مطابق تمایل شخصی و به اصطلاح سنتی. اگر در این کشور ما بنیادگذاری علمی داشته باشیم و حکومت داری ما را بر اساس بنیاد علمی او را تهداب گذاری کنیم، هیچ مشکل با وجود نمه. مثل سیستم ما منظم باشه، سیستم خود به خود همه چیز پیش میبرن. همه در اینجا بدبختان از سیستم درست نیستن و کسایی که در سیستم هم داخل اصلا فکرشان به طرف سیستم نیستن که ما سیستم منظم بسازیم. همین خاطر هستن که افغانستان دچار مشکلات هستن و جنگ به عوض ازی که کاهش پیدا کنن با 150,000 عسکر خارجی جنگ رو مهار کرده نتانستن. با تمام پول موافری که به افغانستان آمدن اقتصاد خود ساخته نتانستن. بنان یک کشور به استراتیجی هم به اصطلاح کوتا مدت هم وسط مدت و هم دراز مدت قوی ضرورت داره که افغانستان از این منجلاب بیرون کشته بتانه. از ریفرم هیچ کس روگردان نیستن. بنان ریفرم باشه که مطابق به اصول باید باشه.
کوروتان جنرال صاحب بردک صالح صاحب خدا دیو که چه وس آواز واوری و تلفن مقطع نوی. صالح صاحب آوری آواز
بله
صالح صاحب یو آوریدون که دا اندیشنه درلوده چه اغا پخپلا متقاعد و ویلی چه وای متقاعدینو تا وس هم ماش پوره نور رسیشی او کما فیصدی هم ورسخه گرزول کیشی نو دای وای چه که د متقاعدینو شمیر نور هم زیاد شی دو دوی مشکلات با نور هم برسره دیر شی. د متقاعدینو همیشه شکایت کرده موشه پزلونو شکایتون دی آزادی رادیو مختلف خپروانو لاری خپره کریدی دوی اکثرا در دول شکایتون لاری تاسی پا ولسی جرگه که دو دوی دی مشکل تا توجه کرده دا مشکل ولی شته
او ګوره دک شک نشته چې د افغانستان اوس په دولت کې په هر ساحه کې موږ مشکل لرو. په دغه معاشونو کې تر اوسه پورې فساد ډېر زیات وجود لري چې حتی ډېر جنرال صاحبان تقاوت افسران به چې راتلل تر څو پورې به چې رشوت ورنه کړه هغې ته به خپل هغه تقاوت معاش هم نه میلاوېده. نو یو څه داسې اصلاحات په دغه کې راتللی چې اوس دغه ډېر مشکلات فساد کم شوی دی. کله چې د پیسې دی ته په وخت نه رسیږي تاسو وګورئ سږ کال په ټوله بودیجه کې یوه پروژه نوې هم ونیول شوه ځکه د افغانستان اوسنی نظام د جنګ سره مخامخ دی. ډېر زیات مصرف په جنګ باندې کېږي د هېڅ توانمندي نه لري. دا په دې معنی نه ده چې څوک باید تقاوت ونه شي. نو که تقاوت نه کېږي خو لا د دې نه دوه چنده معاش بودیجې نه هغې ته ورکول کېږي. بله ته جنرال صاحب وردک خبره زه تاییدوم او هغه په دې معنی چې د جنرال صاحب خبره تاییدوم چې جنرال صاحب خط کې ته اشاره دا وکړه د قانون مطابق لکه ذاتی افسران قانون پاس شوی دی که د قانون مطابق منی دغه کار صورت نیولی وی اعتراضونه به کم وی د خلکو تشویش به نه وی. خو متاسفانه په افغانستان کې قانون موجود وی د قانون چې په خوښ رانغی یو فرمان صادر کړي یو جنجال او مشکل سره دا مخامخی که دغه د قانون مطابق دغه تقاوت صورت نیولی وی نو دونه مشکل به نه وی اعتراضونه به نه وی. هغه د قانون په جوړېدو کې کال مخکې دا قانون پاس شو په هغې وخت کې که همدا نظام همدا دولت و همدا کابینه وه د هغې وخت کې دغې ته په قانون کې دغه سن ته دغه کال ته وخت داسې تعین کړی وی چې دوی دغه مشکل پرې حلولی شوی او هغه په قانون په چوکات کې راغلی او په هغې نن عمل شوی وی اعتراضونه به کم وی او تطبیق بیا هم ښه وی. خو بیا هم په هر ترتیب افغانستان بیا په هره ساحه کې مشکل لرو قانون په تطبیق کې مشکل لرو. قانون د چا په ګټه خو عملي کوي چې د چا په ګټه نه وي بیا دغسې فرمانونه ورکوي دغه مشکل شته. خو بیا هم په دې دونه مشکلو سره زما خپل شخصي نظر دا دی چې باید هغه جنرالان چې په احتیاطو کې دي معاشونه اخلي. ښه خبره دا ده چې هغوی ته بسور او بله مهم ټکی پکې دا ده چې یو سړی جنرال دی خو بس د ډګروالۍ کې کار کوي دا پخپله د جنرالۍ ته یو سپک نظر دی. زما په نظر باندې تشویشان ده چې یو جنرال د ډګروالۍ حتی ځینې ځای کې د ډګروالۍ د بس نه هم په ټیټه بسونو باندې کار کوي د جنرالان. نو دغه پخپله یو مشکل دی. ښه خبره دا ده چې
نو صالح صاحب همدا چې داسې بستونه خالي شي دا چې ډېر زیات تاسو مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان د جنرالانو شمیر د امریکا د اردو تر جنرالانو زیات دی د ګاونډیانو تر جنرالانو خو دقیقا چې زیات دی. نو په حقیقت کې ارزښت یو څه کم شوی دی د جنرالانو د جنرالي اصلا د دغو رتبو ارزښت کم شوی دی. که چېرته زیات شمیر تقاعد شي د جنرالانو شمیر یو څه راکم شي او واقعا هغه کسان پاتې شي چې زده کړې کړي دي تحصیلات یې کړي دي او کار یې کړی دی زحمت یې ایستلی دی هغوی پاتې شي په دې شکل سره به د جنرال عزت او احترام هم په ځای شي که څنګه؟
بلکل دا خبره خو ما مخکې وکړه خو دا د جنرال وردګ خبرې وروسته یو علمي وي نو د دې په خاطر د هغه د خبرو باندې مې یو تبصره وکړه چې د هغه خبرې نتایج وړ دي خو ما دغه خپلې خبرې مخکې دغه مشکلاتو ته اشاره وکړه اوس مثلا چې یو جنرال وي او هغه د ډګروال په بس باندې کار کوي نو ته خپله سوچ وکړه دغه د جنرالۍ هغه حیثیت هغه برو خو د لاسه لاړه یا مطلب دونه جنرالان شي چې بیا ما خو دا مثال هم ورکړه چې هغه د مجاهدینو په شان د هرې سړي ته بیا قمندان و دلته هم چې اردو ته نهوتو بیا وایي ورته جنرال وي یعنې دغه جنرالۍ رتبې غیر قانوني اکثره ورکول شوي دي زه به تاسو ته داسې یو مثال درکړم چې موږ سره په یو وکیل دی او په دې وکالت په وخت کښې ده د جنرالۍ رتبې واخیستلې که نه یعنې داسې حالات تېر شوی دی په دې ملک کښې جنګ تېر شوی دی بیا ډلې ډلبازي تېرې شوي تنظیم بازي تېرې شوي دي
صالح صاحب دا صحیح ده لیکن دا اوس ووایه چې فعلاً په همدغه 134 کسانو کښې چې تقاعد شوي دي او ټاکل شوي دي چې د دفاع وزارت 80% جنرالان یا د داخله وزارت 80% جنرالان تقاعد شي تر اوسه پورې چې کوم کسان تقاعد شوي دي دا ستاسو په نظر واقعاً په دې کې واسطه او یا رشوت و یا بل فساد رول درلود او کنه واقعا دغه کسان تقاعد شوي دي چې باید هم تقاعد شوي وای
ګوره یو خو دغه لیست د جنرالۍ ځکه زموږ رسخت فرده و کنر کې ما دغه لیست مې مکمل نه دی مطالعه کړی چې زه پرې وپېژنم خو بیا دغه پروسه زما په نظر منې زه تاییدوم مشکلات به پکې خامخا وي داسې نه ده چې اوس مشکل به پکې نه وي مشکل به وي خو دغه مشکل د دې نه زیات مشکل ساز نه شي کېدی چې یو جنرالان دې وي معاش دې اخلي موټر دې ولري روغنۍ دې ولري باډیګارډ دې ولري او وظیفه دې اجرا نه کړي او معاش دې واخلي هغه مشکل ډېر زیات دی نه د دې مشکل نه کدې کې یو څه کسان په واسطه باندې ښه لایقه جنرالان وي او هغه تقاعد شوي خیر دی دغه یې دې حوصله وکړي خو دوی دې قرباني ورکړي خو سل کسان چې هغه یې والټیا د جنرالۍ نه لرله او یا جنرال هم شوي او یا هغې ته بس هم پیدا کړي ده په کور کښېني دا بهترینه ده زه ګڼم او غواړم چې دا په یو سلو څو کسانو دغه مسله نه حل کېږي دا موس هسې م شروع کړه د قانون نه د پاسه کار شروع کړه قانون ته یې ونه ګټلې اوس یې دا موضوع پاکه کړي هم د وزارت داخله وزارت دفاع دي حتی د امنیتي ملي ټول امنیتي ځواکونه دي په دغه ترتیب باندې پاک کړي چې موږ وکولی شو یو جنرال چې څه هغه ورته تکمیل کړی شو مثلا یو سړی جنرال دی او پیاده ګرځي جنرال خو باید موټر ولري جنرال خو باید باډیګارډ ولري جنرال خو باید یو ښه کور ولري یعنې هغه حیثیت ته جنرالۍ ورځ په ورځ موږ د لاسه ورکوو هغې وجه دا ده چې
خب آقای صالح اگر
جنرالان جوړ کړو
بله یک وقت جنرال شدن بسیار زیاد مشکل بود در کل دنیا جنرال شدن بسیار زیاد مشکل است حتی به اگر یک جنگ کلان بره و بعد از او یک موافقت شد و باز رتبه می گرفتن که نه جنرال و مثلا مارشال از قبیل مسائل رتبه می دن مگه مال هر کس او میگه که مثلا در باسکلا مادم یک جای بره اگر باسکلا آدم بفته در یک جنرال می خوره در سر سرک از این خاطر بیخی یک اهمیت ازی پایین رفته حالا چطور شوه که می حیثیت اگر حیثیت جنرال آقا پایین شوه حیثیت صاحب منصبا پایین شوه حیثیت اردو هم پایین است یعنی حیثیت اردو پایین شوه حیثیت مملکت پایین است حیثیت مملکت پایین شوه هیچ گپ تا هیچ کس هم گوش نمیکنه از او خاطر صاحب وردک صاحب محترم یک کم که به تاریخ هم یک نظر بیاندازیم به نظر که وقتی که در زمانی که در اردو سیاست آمد یا ایدولوژی آمد اردوی افغانستان بیخی گفته توکا کل پیکون شد و بیخی از بین رفت از این خاطر صاحب ایتنا در یک ساحه نیست از تاریخ هم باید یک درس بکشیم صاحب این مسائل ایدولوژی مسائل قومی و انرشی ایگه پاره چطور صاحب از بین برده میتونه یک دولت نظرتانه بگیریم آقای وردک
در این صورت برادر از بین برده میتونه که اول حکومت باید یک حکومت متحد باشه یک فکر واحد وجود داشته باشه مشکل در داخل حکومت وجود نداشته باشه که ما بتانیم که اردوی خدا ملی بسازیم پولیس هم ملی بسازیم به اصطلاح دیگر هم ملی بسازیم شما خودتان ببینید که بیشتر خودتان گفتیم که جنرال شدن کار آسان نبودن من بچه آقای انوری وقتی که آقای انوری فوت کردن بچه شان راسن همی داکتر سو اشرف خانی جنرال ساختن جنرالی رو برشان دادن برای یک بچه 23 ساله یا 24 ساله ببینن رشخن خودشان میزنن سر از مردم جنرال شدن اول پدر من بود 4 ساله در ترکیه رفتن یک بار تحصیل کردن 4 ساله دیگه تحصیل کردن که ارکان حرب شدن در دگرمنی ارکان حرب آمدن بعد از او تقریبا بعد از 8 سال بعد او جنرال شدن جنرالی کسانی باید باشند که تحصیلات عالی بسیار بزرگ داشته باشند، چرا که جنرال یعنی به معنای عمومی، یعنی یک کسی که هر کان حرب نباشه، یعنی به تمام مسائل نظامی و پینه برای او جنرال میسازند. شما یک پنچرمه اینه میارین جنرال میسازند، شما یک دیگه کسی میارین جنرال میسازند، حیثیت به این خاطر از بین بردن. حالا یا میگن که از خاطر از خشک تر بیکار هم بسوزن، کسایی که زحمت کشیدن مکتب عربی شوانزای خواندن، عربی پنتون خواندن، 30-35 سال تقریبا 36 سال خدمت کردن.
بله وردک سه محترم، وردک سه محترم، جناب سه محترم، این که پاخو کلش صحیح، اینا بازم در انتقاد چون طرف حکومت هم نیست، از اردوی ملی هم کسی نداریم. سوال یک قسم دیگه که طرح کنیم، به نظر شما یک اردوی بسیار خوب، یک اردوی ملی، یک اردوی مسلکی چه قسم باید باشه؟ سر از روی کمه که صحبت بکنیم که اگر دولت مدارا بشنون، نفرا بشنون، سیب چی میگن چطور یک اردو خوب چی قسم باید باشن؟
اردو خوب اردو هستن که ما به کس وابسته نماشیم. یکی متخصصین نظامی اردو باید در اردو جاگزین باشن که بتانن مسائل اردو را پیش برده، بتانن به یه وطن صادق باشن، از سیاست دور باشن، از قومیگریت دور باشن، واقعا ملی باشن. و اردو به اصطلاح جلب جذب حسکریش به یک مملکت که فقدان اقتصاد قرار داشته باشه، باید به تمام مایل یا به اصطلاح سیستم مسئولیتی باشه که 21 ساله شان خودشان به تمایل خود به عشق و علاقه بیان به یه وطن خدمت کنن، اونو رو اردو میگن. اما اردویی که به اصطلاح تقسیم قدرت باشن و مسائل قومی در وجود داشته باشه، سیاسی وجود داشته باشه، متخصصین به ندرت در او دیده میشن و کسی را کسی در میگیرن از رتبه پایین در اظهار وقت کم او را ارتقا میتن به رتبه بالا که تجربه بلکل کافی نداشته باشن و بخشای مسئولیتی اساسی رو به دستر چان میتن، از او اردو اردو ساخته نمیشن. بنان اردو بنابر به نیاد اساس نظامی که چیزی که تعریف شدن که اونو بنابر به نیاد از او ساخته نشن که تعلیمات نامه نظامی خود عسکری او رو میگن، اونو رو اردو گفته میتونیم، در غیر از او رو اردو گفته نمیتونیم.
بله اوس به بیا زل اوریدون کو ته نوبت ورکو، د ټلیفون شمیرې به ورته اعلان کو، او که نظر لري یا پښتنه لري زموږ له درنو میلمنو شاغلیو سالیو او جنرال صاحب وردک څخه 0992235 بل شمیره ده 0928255. البته لنډې خبرې وکړي چې وخت کم لرو، مهرباني
بفرمایید.
السلام علیکم محترم فروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب او میلمنو ته د زړه کوم سلامونه وایم.
وعلیکم سلامت اوسئ.
اجمل ملاخیل د لغمان څخه تاسو ته تماسم.
مهرباني کوم ملاخیل صاحب،
د میلمنو څخه مې درې لږه او دا کوم جنرال جګه شوی دا خبره ده، بس زه یو د سترګو لیدل حال درته وایم. د خپل د واقعیت خبرې د اردو سره شوق لرم او د یو غټ کورنۍ څخه یم، بس ما شوق وکړو افسري پر مې هم واخیستلې.
درست
او لاړو د هغه دپاره د سیلاب قل اردو ته د امتحان دپاره. واقعا داسې خلک مې ولیدل چې غټ جنرالان او یو غټ خلک، هغوی به راغلل بس د امتحان صحنه کې داسې یو کارونه به یې کول چې عملي، او د هموغه جنرالان پاتې شو. هماغلته مې د خپله سی وي مې واخیستله شاهنامه،
بله
همش کول او بیرته راغلو. دا خو ما د سترګو لیدلی حال لیدلی.
درست
او د وردک صاحب او دوی څخه غواړم چې په دغه باره کې څه وایي.
تشکر ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بله مخلوط، ځکه چې وخت نه لرو ډیر، مهرباني صاحب تاسو هم
سلام زه په سلام او تاسو ته تاسو ملمنو ته او تخنیکي همکار ته وړاندې کوم. یې زمين ملمن،
مهرباني کوئ حاجي صاحب.
تشکر زمين صاحب، خبره خو دی اردو په مسله کې د میلمنو نه مې وکیل صاحب نه مې دغه سوال دی. آیا وکیل صاحب کوم جنرالان چې د حکومت لخوا تعینیږي او د نورو ارګانونو دغه د خپلو نظامي ارګانو لخوا نه چې دی جنرالیږي، بری جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال ته رسیږي، آیا ستاسو د وکیلانو ونډه په دغه کې تر نورو خلکو ډیره نه ده؟ زه خو یې ډیره وینم. دغه ما
صحیح ده، ډیره مننه. اول وکیل صاحب سالی تاسو ځواب ورکړئ، مهرباني. یو اوریدونکی سکایپ لاریم لرو، خیر دوی ته به نوبت ورکړو چې منتظر پاتې دی، مهرباني.
بله
السلام علیکم، تاسو ته تاسو میلمنو ته ټولو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
ورسته سلامه. ستاسو نن ډیره ښه موضوع جوړه کړې ده. زه خپل د یو لسترګو لیدلی حال چې ما په سوشل میډیا کې کتلی و که نه، جناب محترم کرزی صاحب زموږ مخکینی صدر هغه په هغه کې و، په بوټان یا چلو څه ولاړو، خو یو د مسجد ملا ورته وایي چې ما ته د دغه دغه راکړه جنرالي رتبه
راکړه.
نو په افغانستان کې جنرالي نه د هغه ودونو کارت نه وي، ودونو کارت چې خلک یو بل ته گفت ورکوي، هغه د ودونو کارت جوړو. زه خپله ما خپل تعارف تاسو نه کوم، زه محمد برات افغانمل د تخار ولایت خوجابدین ولسوالۍ نه.
ډېره مننه افغانمل صاحب، ډېره مننه دې لپاره چې وخت کم لرو ستاسو پیغام
وایم. یو سیکنډ مال راکړئ، زه یو سیکنډ ګورې. زه اول خو دې جنرال صاحب ته دا پوښتنه کوم، جنرال صاحب ته اوس خپله په دې برنامه کې چې ته میلمه یې کنه، ته د خبرو حوصله نه لري، خفه نه شي، ځکه چې مخکې یو خبره تاسو وکړه دا غوسه شو، وزه د تجربه خبره کوم کنه. نو دا سه کم جنرالان مخ په افغانستان کې پاتې وي، د ماشيني جنرالان دا وسه د خدمت
ډیر مننه، کور ودان، تشکر، کور ودان، سلامات بخ. اول صالح صاحب تاسو مهرباني وکي
وګورئ، د دورو تاسو سلام کوم، د یک شک نشته ده چې وکیلان په دې کې داخل دي چې د جنرالي یاد بازار جنرالي یاد ټول هغه څه چې د خلکو ولسونو غوښتنه یا پیشنهادونه راوړي او عارضه راوړي واسطه واسطه بازی پکې وکړي. نو موږ وکیلان ته خپل څه پاتې نه دي، افغانستان خلک دي کاریزه او وزارت ته ویني چې خام در پسې به د دې دې ماتې کنځا د پسې کوي، ځکه وکیل څه کو زما عارضه وزارت ته ویني وړه خو مشکل لري. دغه کې شک نشته، ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې حتی زموږ وکیل له پوس پولیسو لري چې بهر حال له خو جدي واسطه تیر کال کې کړ. زمونږ مشکلات لرو دغه سي رتبو ورکولو نه بعد دولت ډډه وکړي چې دا نظام واقع نظام شي، قانون مطابق باید حرکت وکړي. خو دغه اوسني جنرالان چې څومره ډېر دي، زه دا ماته د منلو وړ نه دي. حیثیت یې د جنرالۍ د ډګروالۍ د ټولو سیمن سبانو حیثیت یې راکم کړی په دې دی چې ډېر شي دي. زه به تاسو مثال درکړم، که د نجیب وخت خو څوک هم جنرال صاحبان یا جنرالان وي، هغې وخت کې پوسته به چا ونیول، به ته پوسته به جنرالي ورکوله، ډګروالي به یې ورکوله، کس به هغه به منصب کوو. مجاهدینو وخت کې چې کله راغله، هغه هم چې چا تنظیمونه او لګېدل، بې سواده خلکو ته جنرالان یې ورکړي، ډګر جنرالان یې ورکړي، تر اوسه پورې دغه چوکاټ خالي نه دی. د وکیلانو واسطې هم پکې شته، سل په سله کې زه دغه خبره تاییدوم. خدا به کله پاکېږي، همدغه سر وخت دی چې شروع وکړي. اغه جنرالان چې اغه ته بس پیدا کیږي او پوزیفینو وسره نظام خودونه فقله نه دی چې یو سړی بس خالی کوي، شړی پری دی او جنرال ته کور ته لیږي. نه، دا کم چې اضافه دی، بس ته نه رسیږي. د جنرال بس په ډګرولۍ کې کار کوي، د جنرال بس په خپلواکۍ کې کار کوي. د جنرالۍ اغه امتیازات چې څنګه د جنرال سره لازم دی، اغه ته دولت نشي ورکړل. نو د اختر خبره دا ده چې دغه ما شیخلی دغه په تقاوت کې واخلي او په خپل کور کې کینی او پریږدي چې واقعا د افغانستان په یو داسې مسیر لاړ شي چې موږ وکولی شو اخره کې واقعا یو اردو ولرو. که چېرته د طالبانو وخت ته وګورې، طالبانو سړي به مونځ زده نه، خو موږ به هغې ته ملا صاحب ویله، ځکه او بیا د مجاهدینو وخت کې به هم ته قومندان صاحب ویله. اوسني حالات کې ورته جنرال صاحب ویو. پرې چې دا جنرالان خپلې چوکات ته راشي، حیثیت د جنرالۍ پهو. او که چېرته حالات په دې سم روان وي چې وکیلان هم ځي پښتنې اوري او هغه رتبه ولاخلي او یاد یې جمهور خپل لګي په دې کې یو وځي.
ډېر مننه صالح صاحب،
ما په نظر مې هیڅ د اردو په ورځ پرځ خرابېږي. د لاس په ور کې به څه په اعتماد سره تیار شي، ته خلک جنرال او عسكر او جنرال وکړي به فرق نکړي.
ډېر مننه جنرال صاحب، بردا کس تاسو نو بته مهرباني، وخت کم لرو، تاسو ملاندې خبرو
جمع بندي هم کنین.
زه فقط یو څو کلمې خبرنه درته کوم چې کچېره قانون یکسان تطبیق شي، په اصطلاح عمومي تطبیق شي، هیڅ کوم مشکل نشته. هم که چیرې بیا هم په دې کې چې هغه څوک وابسته یي چې حتی دوه اتیا کلن پنځه اتیا کلن یي، هغه په ادارو کې اخته یي او کار کوي، چې د دوی بلیګوی هغوی هغه بیا انصاف نه دی، د تجربې د منځه وړل دي. بله، د ځوان ته زه ورته وایم چې دا ماشیني او اکادمیک منصبدار توپیر نه شي کولی، چې اکادمیک منصبدار څه ته وایي، ماشیني څه ته وایي. او دی وایي چې جنرال وردک په غوسه دی، نه حقیقت
وایي. خیر، هغه مسله بېله ده، لیکن دغه یو مسله ته صالح صاحب اشاره وکړه، دا چې د جنرالی چې دا نه صرف وس د سی خراب شوه دا بلکې د اندې مسور لکورتا ورسره دا خراب شوه دا چې یو پوسټه
ما اول که تاسو دا وویل چې
نو ځکه تاسو هغه څوک چې تجربه کار بولی هغه هم ډیر تجربه کار شاید نیوی پیغو هم شک دی ځکه چې هغه په دې شکل سره جنرالی تر لاسه کړی دا
بس چند دلگه چه ترچو موگ پومومی شکل مانه ده تهداب نه تصفیه گذاری جوره نکو اول خپل تهداب علمی جوره نکو پل حکومتداری علمی جوره نکو مل هیچ بخش مگ نشی جوره ولی اونه پغی که اصلاحات را وله شو که چیره تهداب گذاری یا سیستم ده علمی پی شکل بانده که اگه خپل فلتر جوره
نو کدهش نو کدهش مشت دیل پرده خبری کم چه دی دفاع وزارت استاز اینه لرو کدهش هم دقا کسان چه تقاوت استاز کیږي تقاوت کیږي دغه د تعداد به جوړولو لپاره د اصلاحاتو لپاره یو ګام وي
زه فکر نه کوم تر کوم ځای پورې چې زما معلومات درم امریکای پیسې بندې کړې دي دغه څوک چې په احتیاط کې دي هغه ته پیسې نه ورکوي بودیجه دی نه لري نو په دې اساس باندې دغه څوک چې په احتیاط کې دی هغه کوي هماغه کسان چې 15 کلن 22 کلن 18 کلن 15 کلن دي په کارو کې دي او د دوی بلیګوي دي هغه فکر نه کوم چې تقاوت وکړي
ډېره زیاته مننه کور ودان جنرال زلمای وردګ د پوځي چارو کارپو او دغه راست د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی ښاغلی صالح محمد صالح چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم را سره اوسئ په بل موضوع بحث لرو هیله ده چې د فیسبوک لاري هم خپل پیغامونه